سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم. پیل په خبرونو کوو.
یو موټر چلوونکی د دوشنبه پر ورځ د جرمني په سویل لویدیس منهایم ښار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژلي او یو لس نور کسان یې ټپیان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللی. پولیسو د دې پیښې په تور یو څلوېښت کلن جرمن تبه نیولی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالي عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي د دغې سیمې خلک د دویمې شپې لپاره لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. دوی د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل خلک د یکشنبه په شپه دولس بجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم ګیټ کې د یوې پوستې د جوړولو پر مهال رامنځته شوې جګړې له امله له خپلو سیمو وتلي او لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل دا خلک ډیری د غوړکي سیمې اوسیدونکي دي او دوی هڅه کوي د حالت تر نورمال کېدو ورته اړینې اسانتیاوې ورسوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خاني ازادي راډیو ته ویلي د تورخم په وروستۍ نښته کې چې د یکشنبه د شپې په دولسو بجو پیل او د دوشنبه د غرمې تر یولسو دوام وکړ یو طالب عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د راپورو له مخې د پاکستان خواته هم لږ تر لږه څلور کسان ټپیان شوي دي. د یو ډرایور مړی هم روغتون ته ورانتقال شوی دی. په روان میلادي کال کې دا څلورم ځل دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو پولو کې د پاکستاني پوله ساتو او طالب ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. سویس په جرمونو شل تورن افغانان له دغه هیواد باسي. د سویس د کډوالو ادارې د دغه هیواد راډیو ټلویزیون ته ویلي چې ټاکل شوی په جرمونو شل تورن افغانان په راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته ریپورټ کړي. د سویس راډیو ټلویزیون راپور ورکړی و چې په جرمونو درې تورن نور افغانان هم د روان میلادي کال په پیل کې په یو الوتنه کې کابل ته ستانه کړي. دې رسنۍ ویلي و دا کسان په یو کال بند محکوم شوي او خپل دورې د بند تېرې کړي وې. د سویس راډیو ټلویزیون ویلي دا کسان په عادي الوتنه کې افغانستان ته استوي خو په ټوکې د سویس پولیس د دوی په مستقیمه توګه طالبانو ته نه تسلیموي. دې رسنۍ زیاته کړي پولیس به تر یوې ترانزیتي الوتنې د دې کسانو ملتیا کوي. د سویس دې اقدام د بشري حقونو د بنسټونو نیوکې پاره ولي. سویس له 2019 کال وروسته د لومړي ځل لپاره روان لمریز کال افغانستان ته د مجرمینو د بیرته ایستلو لړۍ پیل کړه. د غیواد وایي اوس مجرمین یوازې افغانستان ته استوي. نن د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان او استرالیا نیمه پای لوبه کوي. دا لوبه په دوبۍ کې په ځایي وخت د غرمې په یوه بجه پیلېږي. د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان له خپل ګروپ ټول شامل ټیمونه نیوزیلند، بنگلاديش او پاکستان مات کړل او نیمه پای لوبه ته وتله. د کرکټ په اتلانو جام کې دویمه نیمه پای لوبه سبا د پاکستان په لاهور کې د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ کیږي. او په سریلانکا کې د چاپیګال ساتنې فعالانو د دغه هیواد له سترې محکمې غوښتي چې د دې هیواد مشران دې داسې اقدامات ترسره کړي تر څو ریلونو سره د فیلانو د ټکر پیخیا د اقل ته ورسیږي. د چاپیریال ساتنې فعالانو ویلي له ریلونو سره د فیلانو ټکرونه په دې وروستیو کې زیات شوي. په تیرو دیارلسو کلو کې لږ تر لږه یو نیم سل فیلان له ریلونو سره په ټکر کې مړه شوي. د دغو تلف شوو فیلانو عمرونه له دیرشو تر څلوېښتو کلونو ویل شوي چې د فیلانو د نسل پر ودې منفي اغېز کړی. له دې سره دغو فعالانو له دولته غوښتي چې د تیرو ټکرونو د عدلي طب په اړه څېړنې په خطرناکو سیمو کې د ریلونو پر سرعت محدودیتونه او د فیلونو او د ریل ګاډو ټکرونو کمولو لپاره د څارویو د ساتنې قانون او مقررات جوړ کړي. په سریلانکا کې فیلان سیمبولیک او کلتوري او اقتصادي ارزښت لري او د غراس په مذهبي مراسمو کې هم ځانګړی اهمیت لري. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب موداده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي طالبانو په افغانستان کې له ښځو او نجونو د ژوند بنسټیزې ازادۍ اخیستې او دوی مجازي بندیانې کړې دي. یو شمېر افغان ښځې په دې اړه وایي
موږ داسې مېرمنې هم لرو چې دغه د ټول کور مسؤلیت په موږ مېرمنو اوس یې کله له کاره پاتې ده. همدغه خپله په روح روانې تاثیر لري. اولادونه وږي، معاش نسته، وظیفه نسته، په کور کې ناست ده.
په دې اړه به تاسو ته رپورټ ولرو چې په جرمني کې په منهایم ښار کې یو بریدګر په موټر باندې لږ تر لږه یولس کسان ټپیان کړي او دوه تنه یې مړه کړي دي. پولیسو دغه بریدګر نیولی او ویلي دي چې یو څلوېښت کلن جرمن تبعه ده. په دې اړه تاسو ته رپورټ خپرو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ته صبر ختم شوی دی. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
آزادی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي طالبانو په افغانستان کې لخصو انجونو د ژوند بنسټیز آزادۍ اخیستی او دوی مجازي بندیان کړي دي. ولکر ترک د دوشمه پرس په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا ناستې ته وویل افغان خزي انجونې له جنسیتي توپیر سره مخ دي چې په ټولو نړۍ کې بېساره دی. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. دې راپور کې به د دې څرګندونو سربېره د افغان ښځو او انجونو نظرونه هم واوره. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چارواکو یو ځل بیا د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دوی د طالبانو مجازي بندیان یادې کړې دي. دغه سازمان د بشري حقوقو شورا کمشنر ولکر ترک د دوشنبې په ورځ د مارچ په درېمه د یادې شورا 85 غونډې ته وویل چې افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له جنسیتي توپیر یا جندر اپارتایډ سره مخ دي، چې په خبره یې په نننۍ نړۍ کې ساری نه لري. د دغه شورا پر ویبپاڼه د ولکر ترک په حواله راغلي چې ویلي دي افغان ښځې او نجونې د خوځښت، تعلیم او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو ازادیو بې برخې شوي دي. نوموړي ویلي چې دای د دې عمله د دې هېواد د راتلونکي په اړه اندېښمن دی، ځکه په خبره یې دا حال به په ملي کچه ټول افغانستان ته زیان ورسوي. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي ترک د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ګډون ګڼو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي او په خبره یې هڅه کیږي چې زر تر زره رامنځته سوي ستونزې حل کړي. دا هغه ادعا ده چې یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان یې ردوي. په افغانستان دننه او بهر ځینو افغان ښځو او نجونو ازادي راډیو سره خبرو کې د دوشنبه په ورځ د مارچ په درېمه وویل په افغانستان کې حالات هغه ډول دی چې نړیوالې بیانوي او اندېښنې پرې څرګندوي، خو دوی ټینګار کوي چې نړیوال دی د طالبانو حکومت سره د افغان ښځو له دې حالاته د ایستلو پر اصلي عملي لارو چارو غور وکړي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه وختل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دغه اوسنی حالت اونجونی ټول رو خندوان خسته دی سره له درس پاتې، له تعلیم پاتې، او رازو میرمنی چه کار کواله کومه دست میرمنی هم لرو چه دغه د ټول کور مسئولیت په مغه میرمنو اوس کله له کار پاتې ده. ام دغه خپل پر روح روانه تاثیر لري. اولادونه وگی ماش نسته، وظیفه نسته، په کور کې ناست ده. خبرو تر څنګ باید نړیوال فشارونه له طریقې باید فشار ورسی په طالبان باندې.
د مزار شریف کاری بی اوسیدونکې فرشته هم ازادي راډیو ته وویل
از طرف طالبان و ممنوعیت هایی که از طرف اینا بر خانم ها وضع شده،
د طالبان لخوا چې کوم حالات او محدودیتونه پر ښځو لګول شوي، زما په نظر که دا هیوادونه غواړي چې واقعا افغان ښځې او نجونې له دې حالته ووځي او کار وکړي، باید پر طالبانو فشارونه راولي او په عملي بڼه دي د دې بندیزونو د له منځه وړلو په برخه کې کار وکړي.
دا یادونې ده چې له دې مخکې هم د ګڼو هیوادونو استازو د بشري حقونو مدافعینو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت اندېښنې ښودلې دي او له طالبانو یې د دې بندیزونو او محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه دا بندیزونه نه یوازې لرې کړي نه دي، بلکې ورځ بلې ته یې په مقرراتو کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. په ځینو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د کار راګرځولي، د محرم پرته ورته د سفر اجازه نه ورکوي او حتی د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې د دوی غږ او تصویر هم اورات بللای دی.
لاش خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو موټر چلوونکی د دوشمبې په ورځ د جرمني په سویل لویدیز ښار منهایم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان مړه او یولس نور کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تاوان نیولی دی. پولیسو ویلي بریدګر په قصدي توګه خلکو باندې موټر وروست، ځکه له مجاز سرعت زیاتې موټر چلاوه. د جرمني د پولیسو ویاند سټیفن ویلهلم ویلي دوشنبه غرمه کله چې کارګران د غرمی ډوډۍ تروانو یاد بریدګر د خار په مرکز پارات پلاس سیمه کې په پیاده رو د خلکو پر لور خپل موټر وروست. سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې په منهایم کې د کارنیوال بازار د ترسره کېدو په حال کې دی او شاوخوا 300,000 کسان لیدو ته ورغلي، خو د جرمني پولیسو له دغه برید وروسته دغه مراسم لغوه کړي. د منهایم لوی څارنوال رومیو شلوس لارویلی د پیښې د عامل د دې کار انګیزه سیاسي یا مذهبي نه ده، خو داسې دلایل شته چې دین رواني ناروغ و. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش میرس چې ګوند یې ټاکنې ګټلي ویلي، موږ باید دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هر څه چې په وس کې ولرو ویې کارو. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي په څو پیښو کې موټرونه د وژونکو وسلو په توګه کارول شوي دي. په جرمني کې د موټر په وسیله د خلکو د ژوبلولو پیښې تر دې مخکې هم شوي. وروستۍ 13 میاشت په مونیخ کې وشوه چې یو افغان کډوال په خپل موټر باندې نږدې 40 کسان ووهل. له ډلې یوه وړه ماشومه او د هغې مور د سختو ټپونو له امله مړه شوه او 30 کسان نور ټپیان شول. یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکی د دې برید په تور نیول شوی او بندي دی. محکمې ویلي داسې ښکاري چې د هغه د حملې انګیزه اسلام پالنه وه. تر دې برید وروسته د مجرمو او خطرناکو کډوالو د ایستلو په اړه جرمن چارواکو څرګندونې کړي او ویلي دي چې جرمني به هرومرو هغه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي افغانستان ته ریپورټ کړي. تیر کال هم د جرمني په ختیځ کې د ماګدبورګ ښار د کرسمس په بازار کې د یو موټر د ټکر له امله شپږ کسان وژل شول او تر 200 ډیر کسان ټپیان شول. اوسنۍ پیښه په منهایم ښار کې شوې، چیرته چې شاوخوا 9 میاشت مخکې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال شپږ کسان په چاقو ووهل. هغې پیښې هم ګڼ غبرګونونه وپارول. له ټپیانو یو جرمن پولیس د سختو ټپونو له امله په روغتون کې بیرته سا ورکړه چې د جرمن چارواکو غوسه یې وپاروله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د تورخم دروازه چې د فبروري له 20مې د پاکستان لوري تړل شوې لا هم تړلې پاتې ده، او سربېره په دې چې د دې دروازې د بیا پرانیستلو لپاره خبرو نتیجه نه ده ورکړې، د یکشنبې له 12 بجو د شپې د دوشنبه تر غرمې پورې هلته د دواړو خواوو په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو ډزې کړي دي. په خواله رسنیو د طالبانو اړوندو ځینو کسانو داسې ویډیوګانې خپرې کړي دي چې ښیي د طالبانو ځواکونه د پاکستان په لور باندې ډزې کوي. د طالبانو د ځواکونو یوه ویډیو ازادي راډیو ته هم رسېدلې چې پکې د طالبانو یو عسکر وایي چې دوی د پاکستان د لوري کمیساری نیولې ده او پاکستانی عسکر له سیمې تښتېدلی دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی بیا ویلی دي چې په نښتو کې د دوی یو طالب عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس د پاکستان لوري ته هم لږ تر لږه 4 عسکر ټپیان شوي دي. د یو ډرایور مړی هم د لواړګي روغتون ته ورول شوی و. په دې اړه باندې یو ریپورت لرو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پوسټو په جوړولو کې ولې همیشه دغه سي ننګونې او ستونزې رامنځته کیږي. سرحدي پوسټې تر کومو سیمو پورې مجازي دي او څنګه جوړېدای شي؟ مجید بابر په دې اړه باندې یو رپورت جوړ کړی.
د تورخم پوله یو وار بیا د افغانستان سره د تجارت او تګ راتګ لپاره بنده پرته ده. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 28مه پاکستاني امنیتي چارواکو تر هغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. اوس پوښتنه دا ده چې دواړه خواوې ولې د دغې پولې په حدونو اعتراض کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د امنیت د شورا وزارت کې د پولو د نظم د څانګې پخوانی مشر نصیر ترکی وایي چې په سرحدي دروازو د عارضي پریکړو اختیار د کمیسیار سره وي، خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله متنازع ده، نو ځکه د دې په اړه کوم مستقل نظام نشته.
بل میکانیزم چې د جمهوریت په شپو کې شتون درلود هغه ایپاپس په نامه و. کمیسیون هماهنګي د سول او ثبات پاکت دغه ایپاپس دوه وارې د جمهوریت په شپو ورځو کې دوه وارې د پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیران ترمنځ جلسې وشوې. کرنې جلسې میرویس ناب موین د وزارت خارجه او په هغه وخت کې چې وزیر هغه وخت سیاستمدار صاحب و چې هغه شتون نه درلود او ناست دغه کمیټه مشرۍ کول، په هغه کې د سرحدونو په هکله فقط د امنیت د تامین په هکله په هغه کمیټه کې د سرحدونو د منیجمنت مطلب نشته، صرف به تشریک اطلاعات مطلب شده، استخباراتی اطلاعات مسئله شریک اول مسئله شده، زکر چه ناتو هم یه غره بوده پا ایپاکس که نه خود سرپدون و ده همانگی او ده امنیت تمین ده پاره نو پاگر انت تشریک اطلاعات وو دا چه مثلا دقه بوردر لا دقه خط سنگ مدیریت چه پا دقه بانده دولتون توافق تر ندرسید بلی
ده پاکستان و افغانستان ترمین ده پولا پاکستان نړیوال سرحد بلی او افغانستان ورته لانجمنه د ډیورن کر خوای خود خیبر پختونخوا د داخله چارو پخوانی سیکرټر سید اختر لیشاوی دواړو هوادلو ترمنځ د پولی پاړه داسې کمیشنې او کمیټیانې شتون لري چې پکې د پولو ستونزې مطرح کړي شي
د قاضي قواعد ورسره بیا سفارتی آداب افغانستان پاکستان پاکستان سفارت آ طرف دے دی طرف دے خارجہ وزارت دے دی طرف دے آ طرف دے دی دے علاوہ جوائنٹ کوآرڈینیشن کا بچا دی دی دوڑ اور پاکی چپل سر دات دی دو اگری چی یو سیز کئی ہے یو مورچہ یو طرف یا بل طرف دے جوڑی تو پکار دی سی اول خلو کی یو صلاح
سید اختر لیشاوی چې د یوې لوزنامې له مخه دواړه خواوې د پولینا خپل حد طرف ته تر 300 مترو پورې هیڅ تعمیرات نشي کولی او که غواړي نو باید یو بل ته پیشګي اطلاع ورکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې زیلینسکی ته صبر ختم شوی. له دې سره د اروپایي هیوادونو مشران هڅه کوي د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو په دې قاره کې د سراسري امن تضمین ترلاسه کړي. ډونالد ترامپ د اوکراین د سولې د پروسې په اړه له روسیې سره د خبرو اترو د هڅو په وړاندې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر مقاومت نیوکه کړې ده. د وروستیو راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ترمنځ تر کړکیچونو او لانجمنو خبرو وروسته د امریکا ولسمشر د اوکراین سره د امریکا ټولې پوځي مرستې زندول دي. رویټرز او بلومبرګ همدارنګه فاکس نیوز په جلا جلا رپورټونو کې ویلي دي چې د مرستو دغه زند به تر هغه پورې دوام وکړي چې ولسمشر ډونالد ترامپ یې تعین کړي. د فاکس نیوز په خبره باندې چې د یو دولتي چارواکي سره خبرې کړې دي د مرستو دغه بندیدل دایمي نه دي بلکې یو زند ده.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نیوکه کړې او ویلي دي چې پر وړاندې صبر پای ته رسېدلی دی. له دې سره د اروپایي هیوادونو مشران هڅه کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو او په دې قاره کې د سراسري امن تضمین ترلاسه کړي. ډونالد ترامپ د اوکراین د سولې د پروسې په اړه له روسیې سره د خبرو اترو د هڅو پر وړاندې د زیلینسکی د مقاومت له امله نیوکه کړې ده. د زیلینسکی د دې خبرو په غبرګون کې چې ویلي و په هیواد کې د ګړې پای ډیر لری دی پر ټولنیزو شبکو ولیکل چې دا د زیلینسکی لوري تر ټولو ناوړه وینا ده او امریکا به تر ډیره وخت ونس غمی. د زیلینسکی په اړه د ډونالد ترامپ نوی نیوکه چې د مارچ په 3مه په تورت سوشل کې خبره شوې خی چې لسپینې مانی سره د اړیکو رغول به هغه ډول چې اروپایي مشرانې له زیلینسکی غوښتنه کړې ستونزمن کار وي. د برېټانیا لومړي وزیر وان کیر سټارمر د مارچ په 3مه وویل چې د اوربان موافقې لپاره پر میز سینی حل لارې شته چې لږ تر لږه به په موقت ډول په اوکراین کې شخړه ودروي. دا څرګندونې وروسته له هغې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون لو فیګرو رسپانې ته وویل دا یې فکر کوي چې هوایی سمندري او د انرژۍ په زیرمو کې یو میاشتنی اوربان به متحدینو ته وخت ورکړي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بشپړ او تلپاتې اوربان ژمنې وارسوي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورسولا وان دیر لاین ویلي دي د اروپایي هیوادونو دولتونه د اوکراین د جګړې په اړه د خپلو زیاتېدونکو اختلافاتو د کمولو پر سر له متحدو ایالاتو سره هڅې کوي غړیو هیوادونو ته به د اروپا د بیا مصالح کولو په اړه خبر ورکړي. فون دیر لاین وویل موږ پرته له هیڅ ډول پوښتنې لوی دفاعي زیاتوالي ته اړتیا لرو. موږ تلپاتې سوله غواړو، خو تلپاتې سوله یوازې د واک پر بنسټ رامنځته کیږي او واک زموږ په خپل ځواک پیلېږي. له کاناډا، ترکیې او د ناټو سازمان لسګونو مشرانو د مارچ په 2مه په لندن کې سره وکتل، د دې لپاره چې یوه مصروفه ډیپلوماتیک اونۍ پای ته ورسوي، تر څو د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او زلنسکي ترمنځ لانجمنه کتنه چې تل به د خلکو په اسانو کې وي پر خلکو یې هېره کړي. په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو هیڅ استازي ګډون نه وکړای، که څه هم سټارمر له دې ناستې مخکې وویل چې برېټانیا، فرانسه او اوکراین او احتمالا یو یا دوه کسه به د سولې په داسې یو طرحې کار وکړي چې له واشنګټن سره به هم پرې خبرې وکړي. د زلنسکي او ټرمپ د ژوندیو تلویزیوني نشراتو او کمرو مخې ته د روسیې د درې کلن یرغل په اړه ناندریو د اروپا مشران په ښکاره ډول حیران کړل. د جرمني احتمالي صدراعظم فریدریش مرتز هغه څه ته په اشاره چې په سپینه ماڼۍ کې پیښ شول وویل، دا د زلنسکي څرګندونو ته یو ناڅاپي عکس العمل نه و، بلکې په خبره یې جعلي تیښته وه چې پر ټرمپ یې د پټې نیوکې څرګندونه کوله. د اروپا د دفاعي توان د پیاوړتیا او د مسکو واشنګټن ترمنځ د تودو خبرو د خبرداریو په اړه له سختو او روانو بحثونو سربیره اروپایي مشران وایي د امریکا له نوي دولت سره تعامل یو لومړیتوب دی، ځکه په خبره یې امریکا له اوکراین سره د پوځي مرستو عمده مرسته کوونکی دی او باید د خبرو برخوال وي. مرتز وویل په اروپا کې د امریکایانو د ساتلو لپاره له هر ډول اقدامه دفاع کوي. له هغې راهیسې چې د متحدو ایالاتو ولسمشر او د ټیم په مقرر ډول زلنسکي د متحدو ایالاتو د مرستې لپاره په ناشکرۍ تورن کړ، د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ولټس د مارچ په 2مه وویل، موږ داسې مشر ته اړتیا لرو چې له موږ سره هوکړه وکړي. د اوکراین ولسمشر د مارچ په 2مه په یوه ویډیو کې وویل، البته چې موږ د امریکا اهمیت درکوو او د ټولو هغو مرستو لپاره هم مننه کوو چې له متحدو ایالاتو مو ترلاسه کړي دي، که څه هم لا څرګنده نه ده چې په اوکراین کې به د سولې برخلیک څه وي. خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد یې د یو میاستنی اوربن د احتمالي پیل په توګه انګیري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې سختو اقلیمي بدلونونو د اوبو ناورین لا پسې ډیر کړی. یونیسف په یو راپور کې ویلي، د ناورین د خوړو، روغتیا او تغذیه په برخه کې نویو اړتیاو ته لاره واره کړې. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوي وایي، خپل ټوله شتمني له لاسه ورکړې او حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د سخت اقلیمي بدلون له امله د اوبو ناورین لا پسې ډېر شوی دی، چې له امله یې د خوړو، روغتیا او تغذیه په برخو کې نوې اړتیاوې رامنځته شوې دي. یونیسف د یکشنبې په ورځ د مارچ په 2مه په خپل راپور کې ویلي چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتې کړي. د دې راپور لمخه د 2020م او 2022م کلونو د ژمي ښه وضعیت ته پکتو بیا هم لوګه په دې هیواد کې پراخه ده، او 4.3 میلیون کسان چې د نفوس له 1/3 برخې څخه زیات دي دا مهال د خوراکي توکو له شدید ناامنۍ سره مخ دي. یونیسف خبرداری ورکوي چې د خوړو اوږدمهاله ناامنۍ، د پاکو اوبو کمښت، د حفظ الصحې خدماتو ته محدود لاسرسی او د روغتیايي خدمتونو نشتوالی د ماشومانو او امیندوارو ښځو ترمنځ د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې ده. د یونیسف د اټکل له مخې 1.3 میلیون ماشومان او ښځې به په 2015 کال کې د تغذیه په برخه کې مرستو ته اړتیا ولري، چې له دې ډلې 3.5 میلیون ماشومان له شدید خوارځواکۍ کړیږي او 1.1 میلیون امیندواره ښځې او شیدې ورکوونکې ښځې بیرنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوې دي وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولای. فریدالله چې د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د وروستیو سیلابونو له امله یې کور ویجاړ شوی، ازادي راډیو ته وویل
وضعیت بسیار بد سر ما مردم آمد.
وضعیت ډیر خراب دی، ټوله هستیمو سیلاب پیوړه. موږ د محل د خپل خور په کور کې اوسو، او نه پوهیږو چې راتلونکی به مو څه ډول وي. آن یو ستن مو هم له کوره نه ده راویستې. زه بېکاره یم، د ژوند وضعیت مو خراب دی، ورځ او شپه مو په اندېښنه کې تېرېږي.
سیف الله د بکوا ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی چې سیلابونو آن ترې د څښاک اوبه هم اخیستې دي.
بازی گاری لری، بازی پر لاسو کی راوڑی، بازی سهار ولار سی تر ماشام و پوری نوبت نو رسی ریو و لس لیتر بوش که و با پا لس افغانی بانی عادت یوزای که ویس خرچی ری خزیات و مشکلاتو سر مجمخیو.
امنه چې د بغلان د بورکې ولسوالۍ اوسیدونکی ده، د تیر میلادي کال په میاشت کې سیلاب د هغې کور ویجاړ کړی او اوس له خپلو دوو ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما زه په ډېر خراب وضعیت کې عمره ته او شپه مې ښه نه ده، د اعصابو ناروغي مې پیدا کړې. هر وخت چې اندېښنه راته پیدا شي بېهوښه کېږم، فشار مې لوړېږي، هېڅ شی نه لرو. ماشومان هر لحظه ژاري، هېڅوک نه پوهېږي چې موږ شپه ورځ څنګه سبا کوو.
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر دولتي خبري آژانس د فراه ولایت د محلي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د وروستیو سیلابونو له امله 2 اویا تنه مړه او ټپیان شوي دي. خو تر دې وړاندې طبیعي پیښو پر وړاندې د طالبانو د مبارزې ملي ادارې ویلي وو چې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله 26 کسان په فراه، کندهار او هلمند کې مړه شوي او 24 نور ټپیان شوي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله سخت زیانمن شوی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 300 22 11 40 501.
تاسو لا پیغامونو
د ماجور وضعیت سخت خراب دی، نو ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دلته به یو نیم خلک په دا پروسه کې و چې د خوراکي توکي د مرستې یو حساب کتاب دوی ته راته حساب یې په سمه، نو هغسې دا بنده سو دوی کېدای سي نور سخت مشکلات سره مخ سي. بیا زموږ خپل کلي کې مثال داسې عزیزان قریبان له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي چې ولې روزګار نشته، بېخي حساب کتاب چپه دی. په افغانستان کې مزدوري نشته، حساب کتاب نشته، هیڅ کاروبار نشته نن دې ده. او دویمه خبره دا ده، بیا د پاکستان چې کوم خلک راغلي دي هغو چې هلته روره څه شتمني وه هغه هلته پاتې شوه. بیا چې دلته راغله د وینوسار مرسته چا سره کړې چا سره نه کړې، هغو چې څه شتمني وه هغه په کورو باندې مصرف کړه، چې مثال یې مځکه واخه یا کور پر جوړ کړه، نو ځانونه یې په شکې قرضداره کړه. او دلته د وطن وضعیت داسې دی چې کار روزګار شی نشته پکې شي. نو دلته دوی په داسې ګرځي چې په ورځ 100 روپۍ دوی ته پاتې شي، 100 افغانۍ. دوی دومره خوشحاله چې بېخي به انتها خوشحاله. نو دلته چې اوس ارمان دا دی چې تاسې انجینران موږ ته راستولي وای یا آیاتان مو راستولي وای، ما بل دا خلک ورښولي وای، کورونه به مو ورښولي وای، تاسې به په خپلو سترګو لیدلي وای چې دا څنګه حساب دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا پیغام تر ازادي راډیو پورې ورسی. د غزنی ولایت د یکتی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله کوو باید ستاسې دا زما پیغام در سره خپور کړو. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو، تر اوسه پورې له موږ څخه هېڅ ډول همکاري نه ده سوې. له تاسې څخه غوښتنه ده، موږ باید سې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هېڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. موږ پیغام ثبتوو د ایران هیواد یز ولایت څخه. نو دلته چې کوم افغان مهاجرینو ته پاسپورټونه تمدیدیږي یا پاسپورټو کوم تمدید چې ده یا کوم کاروبار چې روان ده په دې کې له موږ سره ډېر زور زیاتی بروبي ځان نه سره کېږي او ډېر انتظار په موږ باندې تېرېږي. بیا چې هلته ورسو ډېر سو نفرو ته اضافه پاسپورټونه نه تمدیدوي، خلکو ته خشکې کوي او ډېر دغه کوي. له چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده او د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه چې دا زموږ خبرونه و چارواکو ته ورسوي، چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده چې داسې یو د موږ یو بس خاص وکړي، موږ یو ډېر بې سرپرسته یو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
یو موټر چلوونکی د دوشنبه پرز د جرمنی په سویل لویدیس منهایم ښار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژلي او یو لس نور کسان یې ټپیان کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تبه نیولی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالي عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ځینو سیمو ییزو چارواکو ویلي دغې سیمې خلک د دویمې شپې لپاره لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. دوی د دوشنبه پرورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل خلک د یکشنبه په شپه 12 بجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم ګیټ کې د یوې پوستې د جوړولو پر مهال رامنځته شوې جګړې له امله له خپلو سیمو وتلي او لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل دا خلک ډیری د غوړکي سیمې اوسیدونکي دي او دوی هڅه کوي د حالت تر نورمال کېدو ورته اړینې اسانتیاوې ورسوي. سویس په جرمنو 20 تورن افغانان له دغه هیواد باسي. د سویس د کډوالو ادارې د دغه هیواد راډیو ټلویزیون ته ویلي چې ټاکل شوي په جرمنو 20 تورن افغانان په راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته ډیپورټ کړي. د سویس راډیو ټلویزیون راپور ورکړی و چې په جرمنو 3 تورن نور افغانان هم د روان میلادي کال په پیل کې په یو الوتنه کې کابل ته ستانه کړي. نن د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان او استرالیا نیمه پای لوبه کوي. دا لوبه په دوبۍ کې په ځایي وخت د غرمې په 1 بجه پیلېږي. د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان له خپل ګروپه ټول شامل ټیمونه نیوزیلند، بنگلاديش او پاکستان مات کړل او نیمه پای لوبې ته وتلې.
آزادی ملما
سلامونه د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیوا د بهرې د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده. دا فابریکا ولې جوړه کړې، څنګه یې جوړه کړې، له دې تجربه به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلی شي، دا د ته ورته ډېر پوښتنې شې چې لمړی به له دوی څخه اورو چې ازادۍ رادیو میلمه خبرونه ته زارو پیژنې چې د کوم ازای دی.
سلامونه نیکه هلې تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هلې د چټو بخې. زه واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم. خونځی مې ننګرهار کې لوسته د محمد صاحب زده ریلی سیس څخه فارغ شوم. پسې مې د کانکور لارې ننګرهار سیول انجینیرینګ فیکلټی ته کم اپ شوم. لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پوهنتون څخه کړی دی. پسې مې یو ماستری د چین هیواد څخه په سټرکچر انجینیرینګ کې کړی ده او دویمه ماستری مې د ایټالی هیواد څخه په زلزلې بخش کې کړی ده. او تر 2022 کال را پدې خوا په اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډېر زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که دا راته وایي چې په هغه وخت کې چې مو زده کړې کولې، آیا په دې فکر کې وایي چې یو وخت به په دې کچه یا په دې اندازه لویه پانګونه تاسو وکړي؟
که په اول کې سو زلول خونځي نو راځه چې کله خونځي کې ومه د پښتني سره مخ شوم چې سو زل د مکتب او سسانو څخه به دا پښتنه وایي چې څوک وړینده کیسه شي. نو ما به ډیر په جرات سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا هم دغه سې په پوهنتون کې د خپل ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله له هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي، څوک دا نه کوي. ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري. فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول دا خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخه وي نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی وو خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو، خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډېر ښه. راځي د خپل د ایټالیا د سفر په اړه ورته وایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص و، نو بد وختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو، نو لاره بنده شوه. او نو بیا هغې نه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونو ته مې نومه ثبتنامونه وکړل او د یو شفاف پروسیس څخه وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغلله مې ایټالیا هیواد ته، خپله مې بشپړه کړه او په دې جریان نو په خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولی شو چې دا مثلا ډیګري د خپل د ماسترۍ چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم او پسې سمدستي مې وکولی شول چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې په دنده واخلم او په دغسې سترو فابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې مې دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد و، چیلنجونه ډیر درانده و، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې و. د دې باوجود هم نو کم څه مو چې په ذهن کې وو او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغې نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور بیا په خپل بخش کې دا درې کاله کېږي چې کار کوم.
ډېر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم څه مو چې زده کړي دي او هغه څه چې زه نن یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکړم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړونکی شم. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې مونږ ته کوم څه چې باید دوی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینیرانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغه څه قدر چې باید وی هغه نشته دی، نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تګ پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین انشاءالله. د غرب او افغانستان ترمنځ که موږ تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډېر زیات توپیر دی، څنګه ممکن چې دغسې یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایټالیا کې دغه فابریکه جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی، که مثلا کاري ساحه وګوري هغه که د په هر لحاظ شي، که هغه د ټکنالوژي په لحاظ شي او که هغه په د کاری شرایط په حساب شي نو شرایط ډیر زیات سخت او شروع یې آسان نه و بلے ہوٹ قوی وو او هغه سم چې زدکړی وو پخپلو زدکړو پخپلو قوت مباور لرو او نو د لینکډن په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلایان یې وکړي او په دې جریان کې ومو کولای شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجودہ زور سره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو دوی انټرویو نه واخیسته د ډیرو انټرویو نو په اخر کې زه وکول شم چې ما وکول شو چې د کوم پوزیشن چې و دا واخلم او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه اول پروژه چې تکمیلوله هغه په ایتالیا هغه پروژه د زمکی د اوبو په سمندر په سطح تقریبا شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو آف شور سټرکچر ورته وایي چې نفت او ګاز د سمندر د سطحې لاندې هغه راویستل کېږي دغه سټرکچر جوړېږي نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختی لزان سره لرلی خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو هغه کسان هغه زمونږ همکاران چې په شریکه مو دغه پروژه په ایتالیا کې شروع کړه او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته وړاندې کړو او بیا هغې زمونږ پسې نور پروسیس ګروپ راځي زمونږ ساختمانی چارې دي بیا پروسیس او نور گروپونه راځي هغه د نور بخښنه په مخ کې وړي په سې سم د سیم او بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت راته را مسولیت را وسپارل شو دا یو نوی چیلنج وو نو د دې خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم
بله
په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کو او د خالص کاربن یو ډېر ستر بټې سختمنی چارې مو پیل کړي او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطح باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي چې د دوی یوزج چې دی د کار زه چې د موټرونو کې د موټرونو په ټایرونو کې او حتی زموږ تاسو ډېر ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي او دا یې نو د کار ځای او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه پټې ساختماني چارې را وسپارل شوې او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه چې هغې پرڼېواله کچه باندې یوه ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي چې استفاده یې هم د درملو دپاره اومه مواد تیارول دي نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیله کړه پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه دا ورستی پروژه وه دامنو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیله کړه چې دا هم د نفتو د راویستو یوه ستره فابریکه وه او دا هم تکمیله کړه او دا هغه پروژې وي او دا هغه سترې بټۍ وي چې یوه نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي او دوی به نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي او کلونه کلونه به د انسان د استفاده وړ وي.
بله سیدی صاحب، وړاندې تاسو ویلې چې هلته په افغانستان کې که انجینر دی یا ډاکټر دی، ته ورته نور هغه هر هغه ځوانان چې په بېلابېل برخو کې په کارونو بوخت دي هلته لوړې زده کړې کړې دي، په هغه اندازه ورته قدر یا عزت نه و چې په هغه مسله کې زده کړې کړې وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوئ، خپل په دغه مسله کې چې کار کوئ، د همدغې ودونو لورې د خپل کار کول څنګه ارزوئ؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په دغه خبرې کې اشاره درلودله، اما یو حس چې په افغانستان کې و که نه، دلته توپیر کې کار کول ته ارزښت ورکول کېږي، هغه کار چې تاسو غواړئ هغه په ډېر ښه شکل باندې ترسره کولی شئ؟
ګوري کاری صاحب فرق کوي، ما مخکې هم وویل مونږ دلته کار کوو، دلته زمونږ ارزښت دی، دیز کې زما د ژوند چې کوم سهولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي، او نه یوازې ماته، زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته، او دلته هغه کم قدر چې د یو انجینیر دی هغه ډیر په لویه سطح باندې وي، او دوی مونږ ته ډیر قدر راکوي. که څه هم مونږ دلته مهاجر یو، او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډیرو هیوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کېږي، ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډیر قدر درکول کېږي او ډیر عزت درکول کېږي. نو فقط یو څه چې زموږ زړونه چې دي زوروي او زموږ خوبونه یې خراب کړي، هغه دا دي دغه وطني احساس چې دی، او د وطن د خطر چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مونږ ونه کړو، او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا که چیرې همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي، او یو ډېر ښه حس مو کړی وي، ډېر ښه حس به مو لرلی، ولې اوس هم که خپل هیواد ته نه شو نو د انسانیت
بالې وړاندې مو ځینې موارد ته اشاره درلودله، لکه چالنجونه او ننګونې. په دغه لړ کې، په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځایه مو ځان راورسوه، بیا په اروپا کې د نفتو فابریکې، د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ، په دغه لړ کې ننګونې څه وي؟
ګوري ننګونې خو ما د مخکې ویل چې که څه هم زه د کوم یو شتمنې کورنۍ څخه ما غ نه لرو، نو مونږ د یو ډېرې غریبه کورنۍ سره ارتباط لرو، په کوچنیتوب کې مو د تر دهقانۍ تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو، هم نیمه ورځ به مو کار کوو، نیمه ورځ به مو خپل درسونه ته ورکوو. نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور و چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وي. نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات وو، کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هیوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني، نو یو ډول حال که کورنۍ نه لري، د خپل هیواد نه لري، بیا کاري محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق کوي، دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي، ځکه دلته نه واسطه شته نه بل نه بل، ته چې یو یو ځای کې کار کوي نو ته باید سټانډرډ دوی ته هر څه ورکي، نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات وو. بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي، او هغه څه دای په ځل لري او ارمان وی باید ترلاسه کړي. نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنجونه شته، او لا دوام لري، او موږ به ورسره مبارزه کوو.
بله که د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږیو چې تاسو کاروبار پیل کړئ، آیا ایتالیا غوره وه تاسو چې دغه ایتالیا هیواد ورته غوره کړی، که نه نور فرصتونه مول چې د غرب په نورو هیوادونو کې باید پانګونه وکوي، هلته کاروبار فرصت وکړي، څنګه مو ایتالیا د پانګونې لپاره انتخاب کړله؟
ګوري که تاسو کتلی وي دلته که زمونږ افغانان را شي، نو محصلین په عموم کې به د محصلینو نه به زه شروع کړم، زه د 2021 نه تر د 2025 پورې ما زرګونو افغان محصلینو سره همکاري وکړله چې را شي اروپایي هیوادونو ته، او دلته درسونه ووایي، او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپل محصلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړې تر څو هغه پروسیجر او هغه کومې لارې چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کی هغه ټول لارې چارې مې ورته وروښودې په دې کلونو کې. او شکر دی اور اکثر محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل. خو په بدبختانه دوی درسونه پریمای کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثر ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزی او اسکالرشپونه ورکول وسی نه ورکوي. ځکه تقریبا که فیصدی له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پریښي. دغه یو ذهنیت سازی ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولی پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وښوده چې مثلا که غواړي هغه په هر اروپایي هیواد کې وي ته کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولی شي. نو دغه چیلنج دا خبرې ډېرې زیاتې وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
بله 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 سید صاحب، دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې مې غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو. هغه که تاسو دغه پانګونه په ایټالیا کې کړې ده، د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې موږ غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفتو فابریکا جوړه کړې ده په دې تړاو پانګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، بې تجربې یو څه نه کیږي، خو تجربې د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر ونخلي نو ته هیڅ هم نشي کولی. دا مسائل و او خطرات باید واخیستل شي چې ته خپل څه چې هدف دی هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود و او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو ته واخیستل او ومو کولی شول چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا و چې همدغه بخش مونږ لوسته وو او په دې بخش کې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو، نو ځکه مو وکولی شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلفې مونږ فابریکې جوړوو او بټۍ جوړوو او نور کاري ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې تر اوسه پورې په سختو خپل ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډسټریل پلانټس ورته وایي، د دې صنعتي بټۍ ورته وایي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټول کال کې په ټول اروپایي هیوادونو کې جوړ مو په ایټالیا کې جوړ کړي او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو مونږ دا چې دی تکمیلو ساختماني چارې مونږ پوره کوو. ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هرې بټۍ ته ټول همکاران یو ځای زو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي. هلته د اوسېدو ځای، هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هېواد چې کوم هېواد کې مونږ پاک لرو بټۍ لرو یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو مونږ ټول یو ځای ځو او هغه پروژه تکمیلوو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي، د پروټیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق
بله. څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې که د پانګونې امکانات برابر وي هلته پانګونه کوئ یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری ده، دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اورېدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې، د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې دی حساس دی د افغانستان غونډه هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډېر زیات لرو لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غټ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنسټرکشن بخ چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډېر اومه مواد مونږ لرو د هغې د خطر د پروسس چې دا کمې بټي په دې باندې نړیواله کچه پانګوال ته زمینه مساعده شي او پانګوال دې ته وهڅول شي چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او دې به ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل وروستیو کې سیدي دندې پانګونې په تړه وغواړم چې تاسو نو پوښتم په ایټالیا نور اروپا کې په سلګونو زره افغانان ژوند کوي، هغوی ته ستاسو پیغام څه دی؟ څرنګه کولی شي چې په اروپایي ودونو کې دې به پانګونه وکړي؟
ګورې په اروپایي هیوادونو کې دوه مسایل دي. که پروفیشنل کار کول غواړي نو پروفیشنل کار د خطر چې دوی اکثره لوستي ځوانان راځي په دې هیوادونو ته او ډیرو شاخه کارونو ته غاړي ښه کوي. نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوستي دي او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړې ده، کلونه کلونه یې خواري کړې ده، باید په هماغه بخش خطره دو باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې څنګه هم کولی شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطره تر ټولو ښه پلیټفارم چې دی لینکډین دی. لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړه کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی او کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړې دي او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کړي او د هغې په اساس باندې دوی کولی شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوسته وي دنده شروع کړي، نه دا چې شاکه کارونو ته لاس واچوي.
مننه سیدي صاحب، ډېره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مارکی تازه شوي.
تاسو هم ډېره مننه تاسو د اوریدونکو ډېره زیاته
مننه.
Love.